راپور سره د خبرونه دوه مینه مې ته ورسېدو وړاندې 25 دقیقې بحث لرو خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لاندېسته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه موندنې ښیي چې په لاس جوړ شوي بمونه د یوې جدي اندېښنې په توګه پاتې دي، خو ویل شوي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ملکي مرګ ژوبله کمه شوې ده. د یو نامه په راپور کې چې نن سه شنبې خپور شوی ویل شوي چې د 2021 کال د اګست له 15 د 2023 میلادي کال د می تر دیرشمې پورې 3,740 کسانو ته په دې هیواد کې مرګ ژوبله اوښته چې په هرو څلورو کې د یو لامل همدا بمونه ښودل شوي. یو نامه په دې ډله کې د وژل شوو کسانو شمیر 1,590 تنه ښودلی. د راپور له مخې ملکیانو ته دغه مرګ ژوبله په ګڼ میشتو سیمو کې له هغې ډلې عبادت ځایونو، ښوونځیو او بازارونو کې اوښتې ده. یو نامه ویلي د طالبانو له بیا واکمنۍ سملاسي وروسته د داعش خراسان څانګې لخوا د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د ماشومانو د حقونو ملاتړي سازمان یا کیدز رایټس په خپله تازه درجه بندۍ کې افغانستان د هغو درېو هیوادونو په نوم لړ کې ځای کړی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه ځایونه بلل شوي. د دې سازمان درجه بندۍ چې پرون خپره شوې، افغانستان د جنوبي سودان او چاد وروسته د 193 هیوادونو په نوم لړ کې 191 ځای نیولی دی. کیدز رایټس په افغانستان کې د طالبانو لخوا په افغان نجونو د زده کړو بندیز ته اشاره کړې او ویلي دي چې تعلیم د هر ماشوم بنسټیز حق دی او ښوونې او روزنې ته د نجونو له لاسرسي څخه انکار نه یوازې د دوی د تعلیمي امکاناتو بلکې په ټولو برخو کې د هغوی د هر اړخیز پرمختګ، حقونو او خوندیتوب په اړه رښتینې اندېښنې راپورته کوي. د پاکستان پوځ درې لوړ پوړي افسران د تیرې میاشتې د بلواو او تاوتریخوالي په مخنیوي کې د پاتې راتلو له کبله له دندې لرې کړې دي. د پاکستان د پوځ ویان احمد شریف چودري پرون دا خبر لون ته وکړه، خو د لرې شوو افسرانو نمونه ونخیستل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت مرستیال مشر احضار کړی. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې پاکستانی چارواکو اندریو شوفر ته د ولسمشر جو بایدن او د هند صدراعظم نریندرا مودی د ګډې اعلامیې په تړاو اعتراض اورولی دی. په اعلامیې کې له پاکستان نه غوښتل شوي وو چې تر هغې ډلې باید له خاورې د حملو لپاره استفاده ونه کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسته په خپله تازه وینا کې د واګنر راجلې ډلې هغو جنګیالیو ته چې وروستۍ وسلوال بلواکې ښکېلو د بښنې وړاندیز تکرار کړ، خو د هغوی قومندان یوفګینی پریګوژن ته نه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې د پوتین دا اقدام په ګوته کوي چې هغه له خپل پخواني متحد یعنی پریګوژن سره بشپړه اړیکه پرې کړې ده.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو زنور یاسنوري هر کله کوم. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د شریعت پر جاری کېدو خبرې کوو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخندزاده د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت پیغام کې چې پرون یک شنبه خبر کړی ویل چې په هیواد کې د شرعي محاکمو په فعالیت سره شریعت یو ځل بیا په عملي ډول پیل شوی او هغه دیني احکام، شرعي اوامر، حدود او قصاص چې د عملي اجرا امکانات نو اوس د اجرا ولدی او لیدل کېږي. طالبانو د تیر سیشن بې پورس په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی و د شریعت د حکم له مخې قصاص کړ. د 5 کسانو په وژلو تورن کس په مهتر لام کې دی او جماعت په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وشتل شو. دا د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دوهم کس دی چې طالبان په عام محضر کې د قصاص حکم پرې عملي کوي. طالبانو له دې مخکې تیر کال په فرا ولایت کې د شریعت له مخې ورته حکم عملي کړی و. د طالبانو سترې محکمې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په تورن کس د درې ګونو محاکمو د بهیر له بشپړېدو وروسته د شریعت حکم تطبیق شوی. د دې محکمې په څلور میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې 115 کسان په اعدام محکوم شوي دي. په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره د اسلامي حدودو د تطبیق پر مسلې خبرې کوو. میلمانه مودي د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالسبحان مصباح او د دینی چارو پو لیکوال او تحلیلګر محمد عزیز عزیزی دواړه میلمانه د ټلیفون لارې را سره وصل دي. دواړه میلمانو ته خره غلاست وایو. ښاغلی مصباح صاحب، لومړی به تاسو در شو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په خپل اخترس پیغام کې ویلي چې شرعي محاکمو په فعالیت پیل کړی دی او یو ځل بیا شرعیت په عملی ډول پلی کیږي. ستاسو په نظر د شریعت پلی کېدو لپاره اوس لازم امکانات برابر دي؟
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو عزیزی شیبا او درنو اوریدونکو سلامونه نو نیکی هیله وړاندې کوم. اصلي خبره خدا ده چې شریعت په افغانستان کې ډیر پخوانه حاکمه وو او حاکمه ده. د منګه په تیرو قوانینو کې لکه د 1923 کال اساسي قانون کې په درېمه ماده کې بحث دا و چې په افغانستان کې به د شرعي احکام په خلاف هیڅ قانون نشي نافذېدلی. د جزا په کود کې په جزایي مواردو کې بحث دا راغلی و چې دغه شرعي مجازات لکه حدود، قصاص او دیت به خپل ځایوي یعنی تطبیق به وسی، خو محاکم مو که بیاد تعذیری مجازات و بحث داشت. تعذیری مجازات هغه مجازات دی چې هم په شریعت کې دی او هم په عادي قوانینو کې او شریعت سره په ټکر کې نه دی. نو په دې اساس مو ویلی شو چې په محاکمو کې له پخوا هم دا موارد ول، ولی د شرعي احکام و شرعي مجازات و بحث ډیر حساس او نازک ده. لکه په خپل شریعت کې دا ویل شوی دی چې حدود تاسو په شبهات باندې لمنځه، یعنی حدود په شبهات لمنځه دي. شته وضعیت سره په کتو چې موږ په افغانستان کې یو مشروع نظام چې دی افغانستان د خلکو نه مشروعیت اخیسته وسی او شفاف وسی شتون ولري، او د دې ترڅنګ په محاکمو کې دا کوم وضعیت چې روان ده چې قاضیان د موږ مستقل نه دي، په دې معنی چې طالبانو تحریک پورې اړه لري، تقنینی سیستم د منګه په هغه رقم سره چې جواب کوي شتون نه لري، لکه په فرامینو باندې کار مختزي اشخاص مسلکی نه دي، او د دې ترڅنګ هغه حقوق چې متهم ته ورکړل شوی بوسي هغه په نظر کې نه نیول کیږي. د مجازات او د پروسې د محاکمې په پروسه کې نو وضعیت عادلانه نه ده. نو چې کچیت عادلانه نه ده، هغه سخت مجازات لکه د قصاص چې د حیات حق چې اساسي حق ته پکې تړلی ده، نو د دې په حق له د عدالت د تامین کې قطعا شک وجود لري. نو په دې اساس باندې د خصوصا د قصاص د مجازات د تطبیق په حق له لازمه ده چې په دې مواردو کې تجدید نظر وکړي، زنګ پکې راولي، او دا قطعا عادلانه نه ده چې نن سبا دوی په دغه حساس شرایطو کې د قصاص د حکم تطبیقوي.
بله، مننه مصباح صاحب. عزیزی صاحب، تاسو ته درځو. لکه څنګه چې مصباح صاحب ورته اشاره وکړه چې د اسلامي عدالت د تامین لپاره هغه لازم شرایط باید برابر وي، اوس نه دي برابر. که څه هم مصباح صاحب وویل چې د افغانستان مخکینی قوانین هم د شریعت پر اساس باندې جوړ شوي وو، که هغه د جزایی قوانینو او نور قوانینو. تاسو څه پکې وایئ د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د ورستو څرګندونو په باب چې ویلي دي اوس شرعي محاکمو فعالیت پیل کړی او شریعت په افغانستان کې جاری ده؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته او مصباح صاحب او د تاسو ټول اوریدونکو د دې خوږی برنامه ته سلام علیکم وایم، او د تاسو نه ډیر مننه او تشکر کوم چې ماته بلنه را کړی دي او د دې برنامه کې ان شاء الله دا وکولایم چې هغه مطالب چې د قصاص په حساب کې دي او د شریعت په اساس په حکم کې د لاخر برابر دي، یو څه مطالب تاسو ته وړاندې کوم. هغه ډول چې مسوا صاحب مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې او په اکثر اسلامي ممالک کې حدود او د شریعت احکام تقریبا نافذ دي، یعنی داسې نه دي چې دا ملاحبت الله داسې اعلان کړي دي چې دا په افغانستان کې په اول وار دا د شریعت د تطبیق کولو بلاخره زمینه مساعد شوي. دا تقریبا یو یو تبلیغی به اصطلاح او سیاسی مطلب لري او اساس هم نلري، ځکه چې په افغانستان کې او په بل اسلامي مملکې د نافذه قوانین چې دي د قضایي احکام باندې یو سلسله اصول او مقررات شته دي چې د حقوقي اساس باندې د متهم او متهم علیه دا ټول د حقوق رعایت کیږي.
بله عزیزی صاحب، خو لکه څنګه چې مخکې مز باسه هم یادونه وکړه، په تیرو حکومتونو کې هغه قوانین چې تاسو ویل چې شریعت په هغو کې مستقیما ښکیل دی یا د شریعت په اساس باندې جوړ شوي دي، خو د حدود و سزاګانو نه تطبیق کېده، یوازې تعزیری سزاګانې تطبیق کېدلې. اوس طالبان حدودي سزاګانې هم تطبیق کوي، هغه چې قصاص ته لاس پرې کول خو تر اوسه پورې موږ نه دي اورېدلي چې دوی د دوویشتو میاشتو په واک منی کې داسې کومه سزا تطبیق کړې وي، خو د درو وهل او ځینې نورو سزاګانې تطبیقېږي.
مشکل د اجرای د حدود داسې دي چې اصلا هغه کسان چې متهم دي، هر متهم فی نفسه مجرم نه دي، د قانون په اساس باندې، د اسلام په اساس باندې او د مدني حقوق په اساس باندې، د بین الملل قانون په اساس باندې هر یو نفر چې متهم وي حق د اخر مجرم نه دي. په حق وخت بل اخر نفر مجرم بل اخر جنل کیږي چې د حق از جرم ثابت بشي او د مراحل په تطبیق باندې بل اخر په هغه باندې بل اخر د حکم بل اخر مسلم شي او ثابت بشي چې دا جرم کړی دي. متاسفانه په افغانستان کې داسې مسلې دي چې اصلا داسې کوم حاکم نشته.
خو عزیزي صاحب، عزیزي صاحب کړي طالبانو دغه سیستم تراسل، طالبانو حکومت تراشو، د دغه کس چې په تیر اونۍ په لغمان کې اعدام شو، د دریګونو محاکمو د طالبان د محکمو لخوا نه فیصله شوې وي، وروسته فیصله مولا هیبت الله اخندزاده ته تللې وه، او د دوی په اعلامیه کې ویل شوي چې وروسته بیا هم د خپل د طالبانو د مشر لخوا په دې اړه دقیقه څېړنه شوې ده او د قصاص حکم یې صادر کړی دی. دغو محکمو ته کراشو دا محکمې تاسو قانوني نه بولئ.
تراکم جزیزه توضیح در کوم.
بله
داسی دی چی هر متهم حق لري چې لخبول ځان نه دفاع وکي، او پدی کی دری محاکمه کی محاکمه ابتدایی کی دی، مرافعه کی دی او استیناف کی دی، پدی دری محاکمه کی متهم حقوق لري چې حق وکیل ونیسی. په افغانستان کې متهم هیڅ حق نه لري. هغه کسان چې متهم په جرم کی دی هغوی ته تر فشار باندې، تر لاتو کوب باندې، په اصطلاح پر زور باندې، بل اخر په هغوی باندې اعترافات اخیستل کیږي او بل اخر دا کارونه ترسره کیږي. دا یوازې دا اعدامونه په اصطلاح په محاکم کې نه دي، دا محاکم اکثرا صحرایی دي، یعنی په ټول ولایت کې په هر منطقه کې هر یو طالب کولای شي یو نفر چې متهم و کنی حقوی تا بالاخره قصاص وکی، اگه تا تعذیر وکی، اگه تا لاتوکوب وکی، یعنی دا متهم دا حقوق و پا اساس برناباندی دا محاکم ترسر نکیگی، یعنی متهم وکیل نلری، دا محکمه قانونی بالاخره دا احکام صادر ندی شوی، او دا تسان چه بسرات با حاکم باندی بالاخره حق تسان اتفاقا ناپو خلقی، یعنی به اصطلاح در قضایی به حساب باندی و در مدنی قانون به معنی در جزایی به احکام باندی در اسلام پر اونها که حقوی باندی نپویدید. هر شکش حقوی تا بلاخره فکر و چی دا بلاخره متندی بلاخره در اسلام پنام که به حقوی باندی بلاخره تعذیرات او بلاخره قصاص اجراتی گید.
منون عزیز صاحب، مس با صاحب کراشو هم دغه خبره ته چې مخکی عزیز صاحب یادونه وکړه، طالبان خپل جزایی قانون تر اوسه پورې نه پویږي چې دوی لري کوم اساسي قانون استفاده کوي. دغه موضوع چې قاضیان چې کله فیصله کوي آیا له مشروعیت څخه برخمن دي، آیا د متهم کس د دفاع لپاره شرایط برابر دي، مدافع وکیل لري نه لري، آیا دا دغه مسائل په پام کې نیول کیږي کله چې د حدودو سزا جاری کیږي؟
و ډیره مهمه مسله ګوري، دلته څو خبرې دي. کدی حدودو د قصاص او د دیات بحث له حقوقي اړخو کوو، حقوقي مشکلې په دې حال ده چې قرآن شریف کې د سوره بقره د 108 او 109 آیات کې دا بحث واضح شوی ده، او دا شرعی نصوص دی، دا ستونزه حل ده. مګر مشکل اساسی بیلته د قانونیت له اړخه په تطبیق د مجازات کې ده، په پروسیجر د محاکماتي کې ده. اصل په حقوقو کې وای کچیرته یو محاکمه منګه عادلانه ګڼو، دلته څو اساسی رکن دی او د دې ترڅنګ څه شرایط دي چې په یو محاکمه کې باید په نظر کې ونیول شي. د ارکانو په جمله کې په یو قضیه کې د یو مستقل قاضی دی چې د قانون پر بنسټ باندې اوسي، د یو مستقل څارنوال او د دې ترڅنګ متهم او ترڅنګ مدافع وکیل، دغه مثلث ډیر مهمه ده. یعنی متهم ته اساسی حقی چې موږ د 1922 کال په اساسی قانون په 23 ماده کې په بحث راغله او چې مدافع وکیل بشتون لري په ټولو جریاناتو کې، د مدافع وکیل ترڅنګ د هغه اصل چې منګه دی برات زمه حالت چې اصلي حالت ده او یو متهم چې ترڅو د زی صلاح محکمې د حکم پر بنسټ مجرم ونه پیژندل شي هغه یو عادي شخص ده. د دغه اصل مراتول دی اقرار چې یو مهمه موضوع ده چې په حدود او قصاص او په دې مواردو کې خصوصا په قصاص کې دوه حالت دی، یا به اقرار یا به د شهود موضوع وسی. نو اقرار کچیرته په زور اخیستل کیږي هغه اقرار اصلا سم اقرار نه ده، او اندغه رقم سره د شکنجې نه کول او مثلا د تا ورته نور موارد. اوس پښتو وضعیت کې د دغه ټولو مواردو لپاره په مختلفو بڼو باندې ستونزې شته دي. هغه په دې ده چې دغه خپل نهادونه چې عدالت تامین کی، چې هغه ستره محکمه ده، عدلی وزارت ده، لوی څارنوالي ده، د مدافع وکیلانو د انجمن موضوع ده. دوی مدافع وکیلانو انجمن چې په ډېر سختۍ باندې افغانستان وتوانېده او مستقل انجمن جوړ کړی و، 15-16 وکیلانو کار کوي، دای مدغم که بیرته عدلی وزارت لکه پخوا هم اندسي و. لوی څارنوالي هغه اصلي مسیر نه منحرفه کړی ده، یو ضعیف نهایت جوړ کړی ده. قضا هم په هغه رقم سره ده چې هغه د قضا ساختارو کې چې مثلا درې کسه قاضیان چې حکم په عادلانه توګه د رای پر بنسټ صادر کی، هغه تللې ده یو کس قاضی ده، درې څلور مفتیان دي، او هغه هم ملایان دي، له مدرسې فارغ دي، تجربه نه لري د قضا په ارتباط باندې، داستون زده. بیرته کراشو قانونیت ته، قانون وس د فرامینو پر بنسټ باندې چې یو فرمان پسې بل فرمان، د فرامینو مرجع په پخوانی قانون کې د قانون مرجع مشخصه ولا قانون ته خاص مراحل په نظر کې نیول کېده. د قانون مثلا د اساسي قانون مرجع لویه جرګه کېدله، د عادي قوانینو مرجع پارلمان و. په دې کې ډېر موارد په نظر کې نیول کېده. اوس یو شخص ته د امیرالمؤمنین په نامه په یو ځای کې ناست ده، فرامین صادره ای که فرمان عادلانه ای که غیر عادلانه ای، هغه به 30 میلیون خلکو باندې تطبیقیږي. دا لړۍ نو د قانون له لحاظه، د افراد له لحاظه، چې افراد هم باید به طرفه کسان وسی، پوی کسان وسی، هغه البته قاضیان دي، هغه ولارد له پخوانی قاضیان ټول په کور کې ناستل. نو په دې اساس باندې دا لړۍ د محاکماتو اصول صحیح نه دي، عادلانه نه دي په اوسنی وضعیت کې، نو عدالت نشي تامینې دلای.
مننه امس باسب عزیزی صاحب، کله چې طالبانو دوهم قسم په لغمان کې قصاص کړل، د بشري حقوقو ډلو من جمله د برکنی نړیوال سازمان هم ویل چې په دغه اعدام سره په افغانستان غ نړیوال قوانین سم نه دي مراعات کړي. دلته خبره ده کله چې د قوانینو راځي، معمولا افغانستان هغه نړیوالو د بشري حقوقو او نور قوانینو او نور کنوانسیونونو ته هم متحد دی، او طالبانو هم ویلي چې د هغو قوانینو چې د افغانستان د ټولنې او د غرض له شریعت سره اړخ لګوي، د هغو درناوی کوي خو نور نه عملي کوي. آیا دلته یو تضاد موجود دی؟
دا خو شل په شل تضاد موجود دی، ځکه هغه شیان چې طالبان په خوله وایي او په عمل باندې نه تنها هغوی تطبیق نکی، بلکه حتی صلاحیت د تطبیق هم نلري. لکه چې مسپاس را ویلی، دا که کسان چې د قاضی په نام په د قضا په منصب کې هلته کښېناستلی دي، هغوی ناپوه خلک دي، حتی د شریعت هم مسایل باندې نه پوهېږي. ځکه چې یو د په شریعت باندې یو اصل دی،
عزیزی صاحب کراش عزیزی صاحب کراش او بخنه غوړم ستاسو له بحث څخه تکو موږ اتهام نه واردو ناپو خلک ک تاسو ورته وای همدغه ناپو خلک تیر شلو کلونو کې د پخوانی جمهوریت نظام چې نړیوالو کلک ملاتړ کوو د عدالت کلک ملاتړ کوو په ډیرو هغه سیمو کې چې د پخوانی جمهوریت نظام تر کنټرول لاندې او خلکو د طالبان او عدالت مخه کوله ولی
تقاضا که هم فساد موجود بود، هر هم شریعت سلسله تطبیق نکیده، او سم خود شریعت ده سمبول پنام کده، ده شریعت پنام که عدالت تر پخولان دیده است، یعنی حق کسان چه دستله ده شریعت ادعا کهید شریعت درسی وایید، ده حدیث ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ده که ادرو الحدود اشتباهات، طول حدود، لکه حتی قصاد، ده زنا حکم، ده شرب خمر، ده لواد، ده طول بالاخره جرائم چی دی؟ به شبهات که بالاخره دفکیجی حقوی بدی امر که قطعا دقه نلری، یعنی باور نلری هر سوک چه حقوی تا بسلا ده متهم پا شکل حقوی تا لاسرافی حقوی بیل بسلا ده محاکمه سلاسی نه، بیل تحقیق نه، بیل وکیل مدافع نه بلاخت حقوی باندید اخپل پا نظر باندید بلاخت تدقیق دو اصلا دین پتی ندی راقلی چه خلکو توجدید ده دین اصلی رسالت ده پیغمبر اصلی رسالت ده خلکو ده احیادی یعنی ده حیات کتکوال دی داد اساسی مقصد ده شریعت ده حیات کتکوال دی داستی ندی که بلاخر خلق بسلا وجدی حیال داست هید که بلاخر فی القصاص حیات یا اولی الالباب ف قرآن که دار راقلی دیش که ده سلا په قصاص باندې په ټول بل خلق د بل حیات په اصلاح د حیات په توګه څنګه شو دي مګر دا ستدي چې حق کسان حق مجرم کسان حق جنایتکاران حق آدم کشان چې واقعا چې د محکمې زی سوا په اساس باندې مجرم کړي چې په خپل باندې قصاص تدقیق نه به هر متهم چې بالاخره په دیز له تای مراحل نه بالاخره په خپل باندې قصاص تدقیق
من مسباسه داسې د مختلف لورو څخه داسې پوښتنې هم مطرح کیږي چې له اسلامي شریعت څخه تفسیر دینی عالمان او فقه خی مختلف تفسیرونه وکړي او دا ډیره سخته وي چې کوم هغه د شریعت اساس ګرځي او په هغه اساس باندې عمل کیږي که په دې اړه رڼا واچوي چې په افغانستان ټولنه کې چې موږ د مختلف فقه اغلا رو پیروان لرو دغه شریعت حدود یا نور تعزیری سزاگان اشتاکل کیگی کم اساس بنده؟
که دا مسئله خو پا افغانستان که حال ده افغانستان که منگا مدنی موارد لرو او دیتی ترسنگ جزایی موارد لرو دی مدنی مواردو که منگا دی مدنی قانون چی پا دیر لسو پینزو پندرسون کار که جوشا وید سلو رو فقه نه پکه طول موارد پا نظر که نیبل چی بیدی دی جزایی مواردو که دی دیل پارا چی اکثریت دی حنفی فقه پیروان دی حنفی فقه نه اخستل چی بیدی او شخصی احوالو که دی اندق اساسی قانون پا دیر لسو دوتا امکان اساسی قانون پر بنسد د اهل تشیع لپاره هم شخصي موارد لکه نکاح او طلاق او د تورته مواردو کې هغه به د جعفری فقه موارد هم په نظر کې نیول شي نو دغه د جزا کود چې وزر اولس کې نافذ شو او د دین مخکې چې په 1950 کال کې هغه بل پخوانی د جزا قانون و په دې کې دغه تعزیری مجازات چې په ټوله کې نیول شوی دی دا فقط دغه فقهي احکام دی بل څه نه دی بل ساده شوی دی اوس موږ خو یو بل مشکل دا لرو چې دغه اوس چې ورسره مخامخ یو کنه چې د موږ ملا قاضیان نن سبا په مختلفو منابعو باندې دی حکم کوي چې په ډیرو مواردو کې خپل ذهن نام حتی حکم کوي بس یو څه پکې راولي وس مثلا شرح مجلات الاحکام سید شرح مجلات الاحکام دغه ول اساتله سو مادی چې وی د په دغه جریان کې هم مرتکلی مګر دی جزا په کود کې دا ټول موارد په نظر کې نیول شي وی دی دا قانون چې جوړ شوی ده دا د فقها او د علما او نظریات او د حقوق پوهانو د اقتصاد پوهانو د ټولنیزو په ټولو مواردو کې د ټولو نظریات په نظر کې نیول شوي او نړیوال ستانډردونه هم په نظر کې نیول شوي. نو په دې اساس باندې دغه د قانون بحث چې راځي، قانون په افغانستان کې تر ټولو مهمه مرجعی چې د شریعت ده. یعنی دا امکان نه لري چې شریعت سره په ټکر کې کوم قانون په افغانستان کې نافذ شي، خلک نه مني اساسات سره په ټکر کې وسی. نو په دې اساس باندې دغه شته قوانین د دوه سوال لپاره جواب ده چې هغه د فقهي موارد یا شرعي موارد ټول حل کړي دي، ځکه د تعذیري مسله چې رامنځته کیږي په تعذیر کې ټول خبرې حل دي. اوس چې دوی مثلا تفسیر اوس غټه ستونزه همدا ده چې مثلا دغه سیستم داسې جوړ کړی ده چې موضوع ورزی مفتی ته، دغه مفتی وظیفه لکه قطیره کې چې ستر محکمې د قوانینو د تفسیر صلاحیت درلوده، چې کچیرته به یو موضوع کې یو ستونزه پیدا شوه قانون به تفسیر او توضیح به ورکوه، ځکه قانون کې ګونګ حالات شته دي.
ډیر وخت نه لرو،
راغلی مفتیانو ته
ډیر وخت نه لرو، کله زر لاندې کې مهرباني.
او نو وستا موضوع راغلی مفتیانو ته، دغه مفتی چې دغه تفسیر کوي د قوانینو، دغه کسان چې دي هغه حقوقي پوهه نه لري، هغه یعنی د وضعیت او هرج مرج سره مخامخ شوی ده، پندغه کې عدالت نه تضمینی.
بله
ټول هم داس ته هم دغه کړه.
مننه مس واسب عزیز صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې باید دغه حدود او سزاګانې تطبیق شي؟ پر نورو هم د طالبان سره محکمې ویلي چې 115 یا کسان په اعدام محکوم شوي دي، آیا د قصاص حکم به د شریعت لمخه پر دوی هم جاری شي؟
زما په نظر خو ته د ایدا یوازې په حاکم نه دي چې د غیر قانوني به سلا په شکل کیږي، یعنی په افغانستان کې په ټول ګوت ګوت کې په حتی په قریجات کې په ماتوج خارون کې په ولسوالي او چې بلاخره همدا دا وضعیت حتی پیل محاکمه هم بلاخره حتی بلاخره سرعی محاکمه هم اشته دید، یعنی داستی داستی یعنی دوست بدن ناو و بدی وضعیت داستی بد حالت دیچی، یعنی چه مملکت دید یو دخلات قانون موجوده، قانون اساسی نشته، بکن تقضا نشته، پارلمان نشته، شورا و مرکز قانون گذاری نشته، هیچ شایی نشته، یعنی در حقوی پرای هر چه چقواری و کوی دا مشکل دادی.
عزیز صاحب کلن را تا وای چه کله چه دغه کس پر لغمان که اعدامه ده په اعلامیه که طالبان لخوا ویل شوی و چه دا قصاص چه شو پا ام محضر که دا دیل پر چه خلق تری پند واخلی، فکر کوی چه دغه سی سزاگان و عملی که دلو چه خلق پند اخستلی شی چه لورت جرمونو داده وکری؟
داسې دي چې موږ خو بسرات بد خاطرې لرو د دې اعدامونه د قتل او د کشتار په افغانستان کې، په دې تلویق تقریبا تلویق کلو کې همداسې دا جریان همداسې بسرات کارونه بلخواه جریان درلوده، دا په خلکو باندې بد اغیزه لري، روحن بد اغیزه لري، فکران بد اغیزه لري، او بسرات احساسات لخوانه بد اغیزه لري. د شریعت تطبیق کول داسې دي چې حدود جاری شي د شریعت پرانا کې دا خلک په یم نه، مطلب دا چې کارونه اصلا د شریعت لخوا نه دانه کیږي، دا مشکل دا دی چې حقوی به صورت خپل نظر او سلیقه او ذوق او د صورت سوء برداشت کې د اخر دا کارونه ترسره کیږي، او مسلمان کتاب له اخر د اسلام هم حالت په دنیا کې به صورت بد چهره معرفي کې خلک هم وخت من کې او بل خدا کارم دغه سین لري که پر رښتیا توګه چې د اسلام پرانا کې خلق قصاص کیږي چې شریعت بل غره وخت دا خو مشکل نه ده، ځکه شوم مسلمان نه یو، افغانستان بل غره ملت مسلمان دی، او دا داسې چې دا پروسه چې د علاقه کې مسواک دی، دا پروسه د اول تر اخر په لور په غلطه باندې نسب سلام الله، دا پروسه غلطه او دا عملیه دا ټول بل غره د اکاونت او د شریعت لپاره
من نه کور ودان د دینی چارو پور لیکوال او تحلیلگر محمد عزیز عزیزی او د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه مرستیال عبدالسبحان مصباح چې د ازادي رادیو پندې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.
زخمونه ستاد دور از اس پر لیو